د مشال رادیو په نه ساته خبرونه کې د خپل قربانو ګل ایاس بوریوال کاکړ او د ټکنیکی همکار جوناتن سلامونه مني. نن د زیارت ورځ د روان 2014 میلادي کال د ستمبر میاشت 12 نیټه ده. وخت د سحر 9 بجې دي. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده چې پکې د مشال رادیو خبريالانو روبه د سیمې تازه حال وورو. د دې ترڅنګ په خبرونه کې په قبایلی سیمه شمالي بوزرستان کې د امنیتي ادارو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادله، د افغانستان فوټبال لوبډلې د جنوبی ایشیا اتلوالۍ د غټلو پر شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حقله درته رپورټونه لرو. د سو سندري هم په دې غړي کې اوریدل شي. خپلمړي وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکي، پاکستان او وسلوالو طالبانو یو بل ته خپل بندیان خوشی کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د فوټبال له کامیابۍ ښکاري چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی، او د شام د کیمیاوي وسلو د لرې کولو لپاره په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټیکې خبرې اترې تیزې شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان استخباراتي ادارو او په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځینو سرچینو اتیرش پرسنوي ته ویلي چې د امن په خبرو اترو کې د پرمختګ په خاطر د باور رامنځته کولو لپاره یو بل ته خپل بندیان اپریشي دي. ویل کېږي چې په دې لړ کې شپږ طالب بندیان او دوه د اف سي عسکر خوشی کړل شوي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د بندیانو د تبادله د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه شوال کې شوې ده. رسنیو د طالب سرچینو له خولې دا هم لیکلي چې په شپږ بندیانو کې درې د بنو او درې د جنوبي وزیرستان د وانا له زندانه خوشی کړل شوي دي چې ټول له محسود قبیلې سره اړه لري، او د اف سي ځواک خوشی شوي هغه دوه عسکر دي چې وسلوال طالبانو د 2012 کال په درېمه میاشت کې له بلوچستانه تښتولي وو. خو بل پلو د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې یا اس پی آر د خبر ردوي، او د وسلوال طالبانو د مرکزي ویان شاهد لا شاهد لخوا هم په دې اړه تروسه سندي ویل شوی. د هغه وروسته ده چې د پاکستاني حکومت لخوا رابلل شوی ټول ګوندزي غونډې د تیرې دوشنبې په ورځ له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو وړاندیز وکړ. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په لومړي ځل یو نړیوال کپ وګاټي. افغان لوبډلې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د جنوبی اسیا د فوټبال فیډریشن د ټورنمنت په پایلوبه کې د هند لوبډلې ته په 2-0 ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې له دې بریا وروسته د کابل په ګډون د هیواد په ټولو برخو کې خلکو څو ته راووتل او خوشحالۍ ولمنځلې. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي له دې ښکاري چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی او څوک یې مخه نسی نیولی.
د افغانستان د ملت دی دا کامیابی ډېر مبارک. زموږ ځوانان وښودله چې د هر مقابله ورته اړ لري. خپل وطن او خپل خلک ترقی ترسي او افتخارات. زموږ ځوانان زموږ د ټیم مبارک. د افغانستان د خلکو د ملت مبارک وي. او دا موږ ته یو لوی امید دی. دا موږ ته یو لوی نشانه ده چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولای نشي. ځوانانو، د افغانستان بیرغ مو پر وجود دی. د افغانستان بیرغ مو دنیا ته په افتخار ورکی. مبارک مو سه.
افغانستان په هغوی وادونو کې شامل وو چې په 1945 کې د ایشین فوټبال کنفدریشن بنیاد شوی وو. که څه هم د طالبانو په دوره کې د فوټبال په ګډون ټولې لوبې وځپل شوې، خو په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د فوټبال لوبډلې ډېره وده کړې او په نړیواله درجهبندي کې 109 نمبر ته رسېدلې ده. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف به نن د روس پر هغه پلان خبرې ترې پیل کړي چې له مخې به د شام کیمیاوي وسلې له منځه یوړل سي. امریکایي چارواکي وایي دا خبرې اترې په جنیوا کې کېږي چې د کارپوهانو ډلې به هم پکې ګډون کوي او تر دوه ورځو به دوام ولري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په شپه په یو وینا کې ویل چې د ل کانګرس غوښتي چې پر شام دی د برید د اجازه لپاره د پرغښتنه د رای اچول و ځندوي او سفارتي حلولو ته دی وخت ورکړي. ریپورتونه وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 5 دایمي غړو د چهارشنبې په شپه سره لیدلې او د فرانس پر هغه قرارداد سره ژغیدلې چې د بشار الاسد پر حکومت د کیمیاوي وسلو د لمنځوړلو او یا هم پوځي برید ته د تیاری ژغ کوي. د فرانس دا وړاندیز هغه څه دی چې روسي مخالفت کوي. د شام د کیمیاوي وسلو د لری کولو لپاره په ملګرو ملتونو کې د یو لوی پریکړلیک د مسودې په اړه ډیپلوماټیکي خبرې اترې تیزې شوې دي. د مشک پر دې سلا سوې دي چې خپل کیمیاوي وسلې به د نړیوالو په واک کې ورکوي او په دې توګه د بشر الاسد د رژیم پر ضد د امریکا د پوځي حملې بوران کم شوې دي. خو د روس د امریکا او فرانس هغه غوښتنه رد کړې ده چې وای د ملګرو ملتونو پریکړلیک دی الزامی وی او د ماده دی هم پکې اضافه وی چې د پریکړلیک سرغړونه به سختي نتیجه ولري. ماسکو دا سی هم په دې پریکړلیک کې د دې متن د شاملولو مخالفت کوي چې د بشر الاسد د مشک ته نږدې کیمیاوي ګیس استعمال کړی دی. په فرانس کې د روس سفیر الکساندر اورلوف د فرانس لدی لیوی رادیو سره په خبرو کې د پریکړلیک مسوده شام ته یو داسي د موباله او وای چې د سند پوځي بریتا لار هواروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څېړونکو وای چې دوی ته په شام کې د کیمیاوي وسلې د استعمال داسې اداب رسیدلې دي چې ګواکې دا کار تر ډیره حده حکومتي ځواکونو کړی دی. د بشري حقوقو د څارنې سازمان چې په شام کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه څېړنه کړې ده نن په خپل رپورت کې ویلي چې تر اوسه دوی نه د میندلې چې کوم ډول کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي، له کوم ځای راغلي او چا استعمال کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارنې سازمان وای په شام کې دواړو خواو د عامو خلکو د ډلې زوجنو اعدامونو او يرغمل کولو په ګډون جنگي جنایتونه کړی دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا خبرونه کې مو د خبرونه د بوريوال کاکړنا اوریدل. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې او لوستلې شئ. په کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو لخوا د دوو اف سي اهلکارانو د خوشی کولو په بدل کې شپږ وسلوال خوشی کړی دي. کارپو ایمل خټک وای دا یو ښه ګام دی.
زما په خیال دا یو مثبت قدم دی او یو کانفیډنس بلډینګ میجر کې ورته وایي چې د اعتماد سازۍ د روغې جوړې لپاره یو ماحول پکاري او د لپاره یو ښه پیشب با تخکاری.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلي چې ټول ګوندیز کانفرنس ګټه به قبایلی سیمه ته رسیږي.
ہر طریقے امن منگواڑو منگ ٹول قبائل ہم امن گواڑو اور امن چراشی زما کم انڈسٹریلس نن کراچی تا یا لاہور تزی اغه بدل تا واپس راجی.
د افغانستان ملی لوبډلې د نیپال پلازمېن کټمنډو کې هند ته په 2-0 ماتې ورکولو سره د جنوبی ایشیا فوټبال اتلولې وګټله. افغان ولسمشر په دې بریا قام ته مبارکي ویلې.
دا مشته یو لوی مشهره چې افغانستان مخ پر ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولی نه شي. ځوانانو د افغانستان بیرغ د دنیا ته په افتخار لوړ کړی. مبارک مو سه.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا دوه میاشتې وړاندې د مزدورانو د پالیسۍ اعلان باوجود ملازمین شکایت کوي چې دوی ته 10,000 روپۍ تنخواه نه میلاویږي.
مونږ ته نه دی میلاو شوی چې کله میلاویږي نو هغه تقریبا 1,000 روپۍ میلاویږي او هغه 3 مهینو بعد 4 مهینو بعد 5 مهینو بعد.
نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی څنګه تاسو ته په خبرونو کې تاسو واوریدل چې د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکو او د وسلوالو طالبانو ځینو سرچینو رسنو ته ویلي چې 13 ورځ امنیتي ادارو د دوو اف سي اهلکارو د خوشی کولو په بدل کې شپږ وسلوال طالبان رها کړي دي. د سرچینو په وینا دا ګام د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد د بحالۍ په لټ کې پورته کړی شوی دی. بلخوا په رسمي توګه د فوج او یا هم د طالبانو لخوا د دې خبرې تصدیق نه دی شوی. نور تفصیل د سیمینه د مشال رادیو خبریال کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکو او په وزیرستان کې د طالبانو ځنا زرایو رسنیو ته بیګاش پی ویلي چې د ټول ګوندیزا غونډې نه پس د مذاکراتو پروسې په لړ کې د دولت او طالبانو ترمنځ اعتماد بحالۍ لپاره د دواړو فریقینو ترمنځ د بندیانو خلاصون ته بدله شوې. دغه زرایو وایي د بندیانو دغه تبادله د دولت او طالبانو ترمنځ 13 ورځ د شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه شوال کې شوه، چرته چې د طالبانو شپږ قیدیان خوشی کړل شوی او په بدل کې طالبانو دوا ایف سی اهلکاران خوشی کړل. د طالبانو زرای د نام نه خودلو په شرط رسنیو ته ویلي د تحریک طالبان پاکستان شپږ بندیان، درې د بنو زندان او درې د جنوبی وزیرستان وانا زندان چې د پولیټیکل انتظامیه په ولکه کې وو خوشی کړل شوی دي. د غزرایو د خوشی کړل شوی طالبانو نامونه اسماعیل، محمد ایاز، آیا خان، پیرزاده خان، فرمان الله او سوهیل خان خودلی دي. د دوی په وینا د طالبانو لاړه خوشی کړل شوی دوا ایف سی اغه اهلکاران دي چې وسلوالو طالبانو 2012 کال دریمه میاشت کې د بلوچستان نه اغوا کړی ول، خو دا دوی نامونه نه دي په ګوته کړي. د طالبانو ذرایع وایي خوشی کړل شوی شپږ وړه طالبان د جنوبی وزیرستان مسعود قبیله سره تعلق لري. د دوی په وینا دوا ایف سی اهلکاران چې د طالبانو لخوا خوشی کړل شوی میرانشاه ته رسېدلي. بل طرف ته د پاکستان فوج عمومي اړیکو څانګې آی ایس پی آر د دې خبرې تردید کړی او تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد لاړخه هم تر اوسه د دې خبرې تصدیق یا تردید نه دی شوی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. سرنګه تاسو واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قیدیانو تبادله شوې، که څه هم دواړو خواوو د دې خبرې تصدیق نه دی کړی خو کارپوهان دا یو مثبت ګام بولي. لږه شېبه وړاندې په اسلام آباد کې مې ایمل خټک سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د قیدیانو تبادلې ته دوی په کوم نظر ګوري. نو نوموړی په جواب کې وایي
که دغه تبادله واقع شوی وي او نو دغه شپږ کسه چې دي دا ډېر مهم کسان دي او دا د دې کې ځینې خلک مخکې نه هم د هغوی مطالبې وي په هغې کې شامل وو، نو زما په خیال دا یو مثبت قدم دی او یو کانفیډنس بلډینګ میجر چې ورته وایي چې د اعتماد سازۍ چې کوم د روغې جوړې دپاره یو ماحول په کار وي هغې دپاره یو ښه پېش شرط ما ته ښکاري او داسې ښکاري چې دواړو خواوې چې دی نو دې ته اوس مجبوره شوي دي چې یو بل سره کښېني خبرې اترې وکړي. څه هم که ځینې داسې عوامل یا داسې ګروپونه به وي په علاقه کې چې هغوی به دا نه وړي چې د طالبانو او د پاکستاني حکومت میس کې روغه جوړه شي، ولې بیا هم داسې ښکاري چې ځینې خواوې داسې شته چې هغوی د دې خبرې احساس کړی دی او د دې خبرې ضرورت محسوسوي چې په کار دار چې یو څه قسم معاهده وشي چې هغې مطابق چې دی نو فریقین په یو بل باندې غم غرض نه لري. البته دا ده چې که د ستا دا خیال وي چې د داسې قسمه معاهدو سره به په علاقه کې امن راشي نو په عمومي توګه په علاقه کې امن خو نشي راتلی. البته دا ده چې د پاکستان ځینې حصو کې یا چې دی نو ځینې علاقو کې صورتحال داسې راشي چې هغه ته هم د امن صورتحال ویلی شو، ولې دلته کې چې کوم عوامل دي د جنګ او د بوران یا د منازلې هغه ډېر زیات دي او ډېر ژور دي، نو په دې وجه باندې د داسې قسمه معاهدو نه دا توقع نه شي کېدی چې دا به د مسلې مستقل حل
شي. ستاسو په نظر باندې په دې وروستو کې د ټول ګوندیز کانفرنس شوی او په هغې تر مخه وسلوال طالبانو سره خبرې تیرې کیږي او په هغې کې د اعتماد سازۍ خبرې هم شوې وې، ستاسو په نظر باندې دې نه مخکې هم تیر ځل هم ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي وو او په هغې کې دا خبرې شوې وې چې د امر خبرې تیرې وکیږي، نو په دې وروستو کې او د اوسني هغه کې که موږ وګورو نو د رپورټونو تر مخه دا شپږ وسلوال طالبان چې دي دا خوشې کړې شوي دي. ستاسو په نظر باندې دا به را روان ورځو کې د سیمه کې د امن راوستو لپاره څومره ګټور ثابت شي؟
دغه خو ارڅه د کنډوماتي کانفرنس نه پس نه دي، دا خو چې کله موجوده حکومت نرالو او دینه مخ کې ځنې خلک لګیا او هغه کوششونه کول او ویل کیږي چې یو سابقه جهادي مشر فضل الرحمن خلیل او یو متقاعد فوجي افسر میجر عامر یا داسې نور خلک داخله کیږي چې دوی لګیا او د حکومت د موجوده حکومت په نمائندګۍ باندې خبرې اترې شروع کړې او یو یو ځمکه یا رول د خبرو اترو لپاره. نو زما په خیال باندې دا کوششونه د دې کنډوماتي کانفرنس نه پس نه بلکې دینه مخکې نه شروع.
ایمل خټک صاحب چې د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت آیا په دې خبرو اترو کې په یو خبره باندې متفق دي او کنه؟
تر اوسه پورې خو دا ښکارېده چې وفاقي حکومت په خپل سر باندې لګیا دی دغه قسم کارونه کوي او صوبایي حکومت چې دی نو هغه هم چې څنګه نوی حکومت رالو نو هغه ځینې مذهبي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل، خو داسې ښکارېده چې دواړه په یو لاین باندې باندې نو اوس د کل جماعتي کانفرنس نه پس او خاص کر بیا د کل جماعتي کانفرنس نه مخکې چې کلا عمران خان چې دی نو فوجي جنرل او نواز شریف سره ملاقات وکړو نو پاهې کې هم ډېرې خبرې چې دی نو پکاره چل شوې وي او ډېرې خبرې باره کې چې دی نو صوبایي حکومت یا د صوبایي حکومت د کومې پارټۍ نمائندګي کوي د هغې مشران چې دی نو هغې په اعتماد کې هغې اخیستلی شوي نو اوس ښکاري چې سلیک ډېر دوړو مینځ کې په دې صورتحال باندې چې دی نو کم از کم یو اتفاق رائے شته دی یا یو بل په اعتماد کې رښتی دي.
په اسلام آباد کې کارپو ایمل خټکو چې مشال رادیو سره په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د قیدیانو د تبادلې په اړه مشال رادیو سره مرکه کوله.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشته مکه
په درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی
کدمنه اوردونکو د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی انتخاباتو لپاره قانون سازی ته حتمی شکل ورکړی دی. پرون په صوبایي اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوه دی. دا چې حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غیر جماعتي بلدیاتی انتخاباتو په اړه څه ویلي دي، موږ سره د پیښور نه همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه دی. خالد خان، ستړي مشه او سهار مو په خیر. څنګه ما هم ویل چې د خیبر پختونخوا حکومت د ائتلافي حکومت په صوبایي اسمبلی کې پرون بحث کړی دی د بلدیاتي انتخاباتو لپاره او دوی وی چې قانون سازی ته حتمی شکل هم ورکړی دی. په دې اړه باندې اپوزیشن ګوندونو هم ځینې نیوکې کړې دي. که دا راته ووایي چې په بلدیاتي انتخاباتو په اړه باندې حکومت څه دریز لري؟
جی بالکل، پرون دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي سلپاټه پارلیماني لیډر او پخوانی د تعلیم وزیر سردار حسین بابک دا خبر اوچته کا چې دغه اطلاعات دي د خبرونو راځي چې صوبایي حکومت خو دغه یو قانون جوړ کړی دی د کوم تر مخه چې په ویلج کونسل یا پخکته کته چې کوم ټاکنې به کیږي نو هغه به په غیر جماعتي بنیادونو کیږي او بیا د تحصیل او ضلعي کونسل به دغه ټاکنې په سیاسي بنیادونو کېږي. سیاسي ګوندونو امیدواران به دغه ټاکنې کوي. نو دا وویل چې دا د جمهوري روایاتو د جمهوري پروسې خلاف دي. نو په کار ده چې حکومت د دې وضاحت وکړي. د دې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د کلیوال سیمو او د لوکل باډیز کوم موجود چې دی عنایت الله خان هغه وویل چې بالکل دغه قانون دی را کړی دی، خو دا د ورکینګ ګروپ تر اړخه دا مجوزه قانون دی. دغه قانون به د صوبایي کابینې نه پاس کیږي او د کابینې نه وروسته بیا صوبایي سملې ته وړي. نو دوی وویل که بیا صوبایي سملې غړي دغه کې څه ترامیم غواړي، بدلونونه غواړي، نو هغه کولی شي. خو د ده په وینا او د دې خبرې تایید وکړو چې په ویلج کونسل سطح به دغه ټاکنې په غیر سیاسي بنیادونو کیږي. او بیا دا هم اوایل چې دغه قانون که پاس شي نو د دینه پس په بیا 15 ورځې دا به د ویلج کونسل یا نایبر هوډ کونسل چې دی جوړوي به هغه لپاره به 15 ورځې د حلقه بندۍ لپاره کیږي. او بیا دا حلقه بندیان چوشي هغه نه پس په 15 ورځې د خلکو ته وخت وي چې هغه اپیل وکړي چې تیاره په دغه حلقه بندۍ باندې چا اعتراضونه وي. نو د دغه په سرګند ډول وایي که دغه په دې اسمبلی کې دا کوم روان غونډه چې دا که په دې کې دغه قانون چې پاس هم شي نو دغه ټاکنې دي د دسمبر د میاشتې نه وړاندې ځکه نه شي کولی. څنګه چې ما خبر وکړه چې د 15 ورځې به حلقه بندۍ لپاره بیا 15 ورځې د اپیل لپاره. نو دغه هم وضاحت وکړو چې دغه د سپریم کورت د اړخه صوبایي حکومتونو ته دغه امر شوی و چې په درې میاشتو کې دننه دغه ټاکنې وکړي. خو بیا د انتخاباتو کمیشن هغې نه معذرت کړو چې په دومره لنډ وخت کې دغه ټاکنې نشي کېدی. نو د دې د خبرو نه خو دا معلومه شوه چې بالکل د دې لپاره قانون جوړ شوی دی. هغه د ورکینګ ګروپ چې کوم د هر ډیپارټمنټ یا د هر محکمې په خیبر پښتونخوا کې ورکینګ ګروپ جوړ شوی دی نو هغې دغه جوړ کړی دی. خو دا تر اوسه پورې صوبایي کابینې یا صوبایي اسمبلی نه دی پاس کړی، تر څو پورې چې دغه اسمبلی دغه قانون نه دی پاس کړی نو دا صرف یو مجوزه قانون وي او هیڅ د دې اهمیت نه دا والا عملي کیږي چې صوبائی اسمبلی د دې منظوري ورکړي.
ډیره مننه خالد خان د تفصیلاتو نه. څنګه تاسو اوریدل قدرمنه اوریدونکو چې د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیتي انتخاباتو لپاره قانون سازي ته حتمی شکل ورکړی دی، بلخوا اپوزیشن ګوندونو په دې قانون سازي نیوکې کړې.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
قدرمن اوردونکو عزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار رابع اکرم خان موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. رابع اکرم خان ستړي مشه، سهار مو په خیر. ما پوښتنه دره چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز با سبا د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید سره په کرغستان د پلازمینې بشک کې ملاقات کوي، په دې اړه باندې تاسو سره څه تفصیلات دي؟
بالکل ګل ایاز، وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز او د هند د خارجه چارو وزیر سلمان خورشید ترمنځ سبا له د کرغستان په سرحد بشکک کې د شنګای تاون تنظیم په اجلاس کې یو ملاقات امکان دی. نو په دغه متوقع ملاقات کې چې د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ ترمنځ روانې میاشتې کې په نیویارک کې ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی کې چې کم ملاقات کیږي، نو هغه ملاقات یقیني جوړولو لپاره د هغې ایجنډا سیټ کولو او د هغې لپاره به حکمت عملی باندې به خبرې اترې کیږي. په دې ملاقات کې چې دی د وزیر اعظم سلاحکار او د هند خارجه چارو وزیر چې د ازمې په لائن آف کنټرول چې کم کشیدې صورتحال روان دی هغې باندې به هم خبرې اترې کوي، او د تجزیه کارانو د وینا تر مخه چې دا ملاقات د دواړو ملکونو تعلقاتو لپاره دی چې دی هغه ډېر مهم دی.
ډیره مننه رابع اکرم خان. قدمونه ودونکو د اسلام آباد نظمونګ همکار رابع اکرم خان وا چې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار د سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر د سلمان خورشید د ممکنه ملاقات په اړه تفصیل راکو. د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي. قدرمن اوردونکو تیر ماخام د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په نیپال کې د هندستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د 0 په مقابله کې 2 ګولونو سره ماته ورکړه او د جنوبي ایشیا د فوټبال د فیډریشن اتل ولی خپل کړه. په همدې مناسبت تیر ماخام د جلال آباد ښار پښتونستان واټ ته په سلګونو تن ځوانان په ډول او نغارې سره راووتل او د بریالیتوب جشن یې په اترنو او نڅاو ونمانځله. په همدې اړه د جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد اپیت دا رپورت را لګلی چې د نغاری په غږ سره پیلېږي.
د نغارو لغک سره د مستۍ دا شور تیر ماخام هغه مهال د جلال آباد ښار د پښتونستان لواټ نه راپورته شو کله چې په نیپال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د هندستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماتې ورکړه او د جنوبي ایشیا د فوټبال د فدراسیون اتل ولی خپل کړه. د غزوانان چشميري سلګونو تنو تر رسیدو په نسا او تنونو سره د افغانستان د فوټبال بریا منزله. د ننګرهار د فوټبال د فدراسیون یو تنغړی چې په دغه خوشحالۍ کې برخه اخیستې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
زما نوم عبدالوسیل اسری، د ننګرهار د فوټبال یو غړی زلن سخت ویاړم، په خپلو لوبغاړو باندې ویاړم، په افغانستان ویاړم، په افغانان ویاړم. په خالي لاس په ډېر شهامت دا کپ خپل کړ او موږ به انشاءالله کابل پورځو او دا لوبغاړي بدرګه کوو. ټول افغانستان خلک ته مبارکي وایي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی کریم صادق هم یو له هغو څخه وو چې د فوټبال د بریا په خوښیو کې ګډون کړی وو. نوموړي خپل احساسات مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل:
ډېر زیات خوشاله یم. اول خو بدبختي دا ده چې بجلی نه وه او موږ راغلو ډېر لرې ځای ته د میچ کتلو لپاره، او بیا چې کله سنجار احمدي دویم ګول والو ډېره غټه چیغه مې وهله او د خوشحالۍ نه مې وژړل. د افغانستان بیرغ مې په نیپال کې ولیدل کړو نو دغه ګټه سره د الله پاک په افغانستان کې ملي وحدت اتفاق یواله او دغه ګټه د خدای پاک د افغانستان د آبادی او سوکالی سبب وګرځي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د فوټبال دغه سیالي له ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه کتلې وه د ملي ټلویزیون له لارې د افغانستان ولس ته د اتلولۍ مبارکي وویله.
افغانستان د ملت دا کامیابی ډېر مبارک زمر زمانان وشو ده چې د هر مقابله ورته لري خپل وطن او خپل خلک ترقی ترسي او افتخارات ورته دا مشته یو لوی نشانه ده چې افغانستان د خپل ترقی روان دی او څوک یې مخه نیولای نه شي. ځوانانو د افغانستان بیرغ د دنیا په افتخار لوړ کړي.
د جنوبی ایشیا د فوټبال د فدراسیون دغه سیالۍ چې سمو د وړاندې پیل شوې وي پایلوبې ته یې د افغانستان او هندوستان ملي لوبډلې وتلې وي چې د سپتمبر په 11 نیټه په نیپال هیواد کې ولوبېدل او افغانستان هندوستان ته د 0 په مقابل کې د 2 په ورکولو سره د جنوبی ایشیا د فوټبال د اتلولۍ جام خپل کړ. د یادولو ده چې د اتلولۍ د جام او مډالونو د ویشلو پر مهال د افغانستان ملي لوبډلې ته د 500,000 او د هندوستان ملي لوبډلې ته د 25,000 چیکونه هم ورکړل شول. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د قندهار په زرګونو اوسیدونکو د چهارشنبه په ماښام د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې بریا ونمانځله. د ښار په شهیدانو چوک کې راټول شوو په زرګونو ځوانانو، سپینګیرو او ماشومانو د شپې ناوخته پورې خوشحالي او اتڼونه وکړل. محمد صادق رښتینی له قندهار نور حال راکوي.
د شپې 8 بجې دي. زه د کندهار ښار په شهیدانو چوک یم. دلته په زرهاو کسان راټول شوي او د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بریا لمانځي. تقریبا د راټول شوو ټولو کسانو سره د افغانستان ملي بیرغونه دي او د زنده باد افغانستان نارې وهي. دوی وایي چې لوبه یې وکتله د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې هم توی شوي.
ډېر د خوشحالۍ احساس کو. ټولو افغانانو ته په خاص ډول د فوټبال مینهوالو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. افغانستان ته د لا ډېرو بریاو په هیله او داسې لا ډېرو کامیابیو او تر دې د لا وړاندې تګ په هیله یو.
یقینا موږ ډېر خوشحاله یو چې زموږ ګران هېواد افغانستان نن د سویلي آسیا کومه چمپیونشپ بازي چې وایي هندوستان ته 2-0 ماتې ورکړې. ډېر د خوشحالۍ ځای دی، ډېر د افتخار ځای دی. موږ افغانان پر دې ویاړو. افغانستان ژوندی وي، تل یو افغانستان، سمسور افغانستان.
تر ټولو مخکې تاسو د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو او ټولو افغانانو ته د بریا مبارکي وایم. دغه سور د خدای په ټولو پسې نیکمرغه کې واقعا د خوشحالۍ ورځ ده. د ټولو افغانانو لپاره د افتخار او ویاړ ورځ ده. په دې هیله چې دغه بریا په ټول افغانستان کې د امن او سولې لپاره یوه ښه پیلامه وي او ټول ولسونه قومونه سره پرې وټغه راټول.
ټولو افغانانو ته د زړه د کومې مبارکي وایم. واقعا افغانستان نړۍ ته شووله چې کوم څه وخت راکول سي، موکې راکول سي. افغانستان یو داسې ملت چې هغه به مخته ځي، شاته به نه ځي. نو زه د افغانستان دشمنانو ته دا پیغام لرم چې نور د وینې تویولو څخه لاس واخلي او زموږ په منځو کې خپل دغه کرکړن لاسونه نه وي. ان شاء الله موږ به مخته ځو. هغه یو چا ویلي دي وینندې که سبا دې د وطن پر جوړېدو دي.
د زرګونو ځوانانو په منځ کې سپینږیري هم لیدل کیږي. شپېته کلن عبدالرحمن راته وویل چې په کندهار کې ډېر وخت وروسته د خلکو داسې خوشحالي ویني.
باور دی وسه چې زه په خپل جامو کې نه ځایږم. دا ماته یو لوی ویاړ دی، دا ماته یو لوی افتخار دی. د ټول ملت اوس به نه موږ ټول افغانان یو. دا هم داسې بازیان نیول پسې په دنیا کې چې موږ بلد دغه بلنه جوړیږي. دا زموږ د ټول افغانانو افتخار دی. بس خصوصا د ځوانانو زه زغ هم باور دی وسه چې د ازما ډیر داسې چمپونو یې مسیره تکینه قربان مو سم شش پدر تغوالم سولې یاره.
شهیدان چوک تر څنګ په شیرزی تعلیمي مرکز کې هم د دغه ادارې په سلګونو زده کوونکو ملي اتڼونه وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د خپلې لوبې پر مهال چې په نیپال کې ترسره شوه هندوستان ته 2-0 ماته ورکړه او د جنوبي آسیا هیوادونو د فوټبال لوبو اتلولي یې ترلاسه کړه.
له کندهار محمد صادق رښتینی وو چې په کندهار کې د راټول شوو ځوانانو، سپینګرو او د ماشومانو د خوشحالی د منځلو په اړه تاسو ته رپورت وړاندې کولو کډر منو وردونکو وخت د سحر نه نی بجې شپه دی د بوریوال کاکړنه د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان استخباراتي ادارو او په شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځینو سرچینو تیر شپه رسنیو ته ویلي چې د امن په خبرو اترو کې د پرمختګ په خاطر د باور رامنځته کولو لپاره یو بل ته خپل بندیان پریښدي. ویل کېږي چې په دې لړ کې شپږ طالب بندیان او دوه د اف سي عسکر خوشې کړل شوي دي، خو بل پلو د پاکستان د پوځ متواتي څانګې یا آی اس پی آر دا خبر ردوي او د وسلوال طالبانو د مرکزي ویان شاهد له شاهد لخوا هم په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون په لومړي ځل یو نړیوال کپ وګټه. افغان لوبډلې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د جنوبی اسیا د فوټبال فیډریشن د ټورنمنت په پایلوب کې د هند لوبډلې ته په 2-0 ماتې ورکړه. د افغان لوبډلې له دې بریا وروسته د کابل په ګډون د هیواد په ټول برخو کې خلکو څو تر اوتل او خوشحالي ولمنځلې. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي له دې ښکاري چې افغانستان پر مخ روان دی او دغه په وینا څوک مخه نشي نیولی. ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاروف به نن د روس پر هغه پلان خبرې ترې پیل کړي چې لمخې به د شام کیمیاوي وسلې لمنځه یوړل سي. امریکایي چارواکي وایي چې دا خبرې ترې به په جنیوا کې کیږي چې د کارپوهانو په ډلې به هم پکې ګډون کوي او تر دوه ورځو به دوام لري. او په عراق کې پولیس او د روغتون چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ماښام په بغداد کې د شیګانو یو جماعت ته نږدې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 30 کسان وژلي او 55 نور ټپي کړي دي. دا چاودنه د بغداد په شمال ختیځ ضلع کسرا کې شوې ده. په سمدستي توګه دا نه و څرګنده چې دا برید به چا کړی وي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې یوازې د اګست په میاشت کې په عراق کې شاوخوا 800 کسان ووژل شو چې د خونړیو چاودنو درې برخې په بغداد کې شوې ده.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو او وزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار سراج زهیر مقامی ورسپانو ته کتنه کړي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د سیاسي مشروالې له طرفه د طالبانو سره د مذاکراتو د فیصلې وروسته د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې یو پریس کانفرنس کې ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره فریم ورک تیار کړی شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې د موجوده حکومت د اعلانونو او اقداماتو نه داسې ښکاري چې دوی د امنیت په ځای کولو لپاره سنجیده دي، ځکه چې یو خوا د ملک دننه د بدامنۍ او جرمونو ختمولو لپاره هدفي عملیات روان دي، نو بل پرو د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره هلې ځلې هم روان دي. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت نه هیڅ کله انکار نشي کېدای چې دا وخت پاکستان ته ډیر زیات د امن ضرورت دی، دا ځکه چې د ترهګرۍ د کاروایانو نه د قومي ژوند هر اړخ متاثر شوی دی. نو اوس چې په داسې صورت حال کې چې طالبانو هم په آل پارټیز کانفرنس مثبت رد عمل ښکاره کړی دی، نو پکار ده چې حکومت د دې نه فائده اوچته کړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د پاکستان حکومت او طالبان مفاد هم پدې کې دي چې د مذاکراتو د لارې ټولې مسلې هوارې کړي، چې د اسلامي نړۍ په دې ملک کې یو وار بیا خوشحالي راشي او د ترقۍ په لور روان شي. بل پلو ایکسپرس ورس پاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پاکستان کې د نوي حکومت راتلو سره په خارجه پالیسۍ کې هم د بدلون نه په نظر راځي، کوم چې یو ډېره ښه خبره ده. او دغه لړکی د طالبانو یو هم مشر مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو دور کې د پوز مشر او د هرات صوبې گورنر پاتې شوی دی او دا وخت د پاکستان پکیټ کې دی د هغه د خوشی کولو فیصله شوی دا. ادارې وایي چې د سره به مفاهمتي عمل ته ګټه ورسی او د پریښودو لپاره طالبانو افغانستان او امریکای ډیر زور لګولې وو، خو تیر حکومت دې خوشی نه کړو او اوس موجوده حکومت د پریښودو فیصله کړې ده. ادارې مخکې وایي چې پاکستان او افغانستان دواړه گاونډي ملکونه دي او د دواړو د ترقۍ راز ښه تعلقاتو کې پټ دی. اوس چې مفاهمتي عمل روان دی، نو باید چې افغانستان کې د امن وروسته د افغان کډوالو د واپسی عمل هم سرتا او رسولی شي او ور سره د هندستان په خوخه د پاکستان په ضد بې ځای د تورونو نه هم ډډه وکړي شي، نو ور سره به د پاکستان او افغانستان تعلقاتو ته نور وده هم ترلاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د دوو ورسپانو ته کتنه کړې ده چې دواړه په افغانستان او پاکستان کې د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو تورو په اړه لیکنې کړې دي. برتانوی ورسپانی فائنانشل ټایمز لیکي چې پاکستان له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره وړاندیز کړی دی او امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا لیکي امکان شته چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر په پرمختګ کې د مرستې لپاره یو مهم طالب قومندان خوشی کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز ورسپانه د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د هغه طالبان دي چې د افغانستان پولې ته نږدې له خپلو مرکزونو څخه په ټول پاکستان کې د ترهګرو بریدونو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان رسنیو د تحریک طالبان پاکستان د ویاند شاهد الله شاهد له خولې لیکلي دي چې دوی د ټولګوندیز کانفرنس د وړاندیز هرکلی کوي. د طالبانو ویاند شاهد الله شاهد د نیوزویک پاکستان په نامه مجلې ته ویلي چې د دوی شورا به په یو دوه ورځو کې له سلام شروع وروسته د حکومت وړاندیز په جواب کې خپلې غوښتنې وړاندې کوي. ورسپانې د لیکوال اکرام سیګل له خولې لیکلي دي چې د نواز شریف دا وړاندیز به د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو ته یو سیاسي پوښ ورواغوندي. اکرام سیګل ویلي کچېری خبرو اترو کار ونه کړ نو به نواز شریف بیا پر پوځي عملیاتو فکر کوي او د هغوی لپاره به له ده سره پراخ سیاسي ملاتړ موجود وي. خو د پاکستان په پوځ پو حسن عسکری رضوی ورسپانې ته ویلي چې طالبان به د خبرو اترو دی وړاندیز ته د پاکستان د کمزوري د یوې نښې په توګه ګوري. ورسپانې له نواز شریف سره د یو نږدې کارکوونکي له خولې لیکلي دي چې د خبرو اترو د دې وړاندیز هدف دا دی چې بالکل داسې له پاکستانیو طالبانو سره امن رامنځته سي لکه څنګه چې موږ له افغان طالبانو سره روابط لرو. ورسپانې لیکلي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI په مشرۍ کې استخباراتي استبلیشمنت له افغان طالبانو سره اړیکې لري خو په پاکستان کې له موجودو طالبانو سره نه لري. بل پلو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په اسلام آباد کې د چارواکو له خولې لیکلي دي چې پاکستان دې ته چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د مرستې لپاره مهم افغان قومندان ملا عبدالغني برادر خوشې کړي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی ویلي چې افغان چارواکي د ملا عبدالغني برادر په اړه په دې وروستیو اونیو کې له نږدې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې وو خو ځینو افغان چارواکو د پاکستان د دې وادې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هغوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې هم داسې ژمنې کړې دي خو بیا یې نه دي پوره کړې. نیویارک ټایمز لیکي کچیرې پاکستان ملا عبدالغني برادر خوشي هم کړي خو په دې اړه ډېرې پوښتنې شته چې نوموړی به په سفارتي او استخباراتي اړیکو کې له امریکا پاکستان او که له افغانستان سره ملګری وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د منازعاتو د حل د عالي شورا غړو د افغانستان له دینی عالمانو او مخورو وغوښتل چې له اوسنیو کړکېچ څخه د هیواد د ژغورولو لپاره ګړندي هڅې وکړي. د دغې شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي ویل چې په هیواد کې د سولې د راوستو لپاره له طالبانو پرته له پاکستان او په تېره بیا د دې هیواد له استخباراتي سازمان سره خبرې وشي. په دې اړه نور حال له کابله محمد ابراهیم ساپه په رپورټ کې راکوي.
د منازعاتو د حل شورا وایي تر څو چې د سولې د ټینګښت په هدف د پاکستان له استخباراتو سره خبرې ونشي اوسنۍ رواني هڅې به همداسې بې نتیجې پاتې شي. د دې شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي وایي چې د پاکستان استخبارات د طالبانو ملاتړ کوي او تر څو چې د هغوی په اراده کې بدلون را نشي یوازې له طالبانو سره د سولې هڅې کوم ځای نه نیسي.
د دغې سولې په اړه چې خبرې کوي له طالب سره خبرې کوي. طالب یو نوم دی، تر شا یې سل په سلو کې د پاکستان ISI دی. ما ویلي چې که خبرې کوي د پاکستان ISI سره خبرې وکړي ISI قانع کړي طالب په خپله له منځه ځي.
افغان حکومت له څو کلونو راهیسې له طالبانو سره د خبرو د پیل هڅې پیل کړې دي خو دې هڅو یې تر اوسه کومه ګټوره نتیجه نه ده ورکړې. که څه هم په قطر کې طالبانو ته د دفتر له پرانیستلو سره سم د خلکو ترمنځ د سولې ټینګښت ته هیله پیدا شوې خو د هغه دفتر د پرانیستلو څرنګوالی هم د افغان حکومت له سخت غبرګون سره مخ شو او وتړل شو. د سولې عالي شورا هم مني چې پاکستان د سولې په ټینګښت کې ښه رول لوبولی شي خو دا خبره نه مني چې وسلوال افغان طالبان دي نیغ په نیغه د چا تر اغیزې لاندې وي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد په دې اړه وویل:
زه خو دې کې ډېر په دې معتقد نه یم چې طالبانو تحریک دې مطلق دې او چا د تاثیر لاندې. صحیح ده چې طبیعي ده چې څوک کمل کې پاتې کیږي هلته به یو څه ناڅه نفوذ او تاثیر په هغې باندې وي، مگر زه په دې معتقد نه یم چې دا د مطلق دی او چا په کنټرول او د چا په سلطه او په اختیار کې وي.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په خپل روسي سفر کې وویل چې پاکستان په طالبانو کې نفوذ لري خو په هغه کنټرول نه لري. افغان حکومت او د سولې عالی شورا هم تر خپل وسې له پاکستان څخه د سولې په بهیر کې د همکاري غوښتنه کړې خو د دوی په وینا پاکستان تر اوسه په دې برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې. خو په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره د افغانانو ترمنځ داسې هیلې زیاتې شوې چې ممکن دغه هیواد د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. محمد ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اوردونکو، د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله ویلی چې ټول ګوندیز کانفرنس ټولې ګټې په قبایلی سیمو ته ملاویږي، ځکه چې د کانفرنس ټولې نقطې داسې دي چې د قبایلی سیمې د امن لپاره دي. انجینیر شوکت الله دا خبرې پرون د مومندو ایجنسی میچنۍ کې د ماربلز سیټي د دورې پر مهال کړې دي، چې نور تفصیل د سیمې د مشال راډیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو گورنر انجینیر شوکت الله خان ویلي چې د سیاسي ګوندونو له اړخه په آل پارټیز کانفرنس کې د قبایلی سیمې ترقی پټه ده، ځکه چې د سیاسي ګوندونو له اړخه شوی اعلامی ورستو څرګنده ده چې په سیمه کې امن راشي.
چې کوم آل پارټیز کانفرنس وشو او پاره کې په وفاقي حکومت باندې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو په وزیر اعظم باندې اعتماد وکړ او هغه ته منډیټ وکړ چې په هر طریقې امن مونږ غواړو، نو مونږ ټول قبایل هم امن غواړو او امن چې راشي نو ان شاء الله دا منسوبې دا نن چې مونږ دلته په دې مومندو کې کوو دا به تقریبا چې زما کم انډستریلیست نن کراچۍ ته یا لاهور ته ځي هغه به دلته واپس راځي او په دې قبایلو کې به بل انډستری لګي.
دا محمد ماربل سیټي کوزه محمد ایجنسی میچنه په دوره گورنر خیبر پختونخوا راغلی جرګې ته د خطاب وخت زیاته کړه چې حکومت ماربل سیټي نه یوازې د ترقۍ لپاره بلکې د امنیت د سرګندولو لپاره هم جوړوي.
موږ ټول دا غواړو چې زمونږ قبایل په دې د شر په وخت کې د امن طرف تراشي او دلته د روپۍ څوک ولګي او دا خواران بګی خپل مزدورو کی او ماخام ته خپل بچو لند کور ته لاړ شي.
په ماربل سیټي کې د شوی او یاره روانو کارونو په اړه انجینیر شوکت الله خان وویل
سړک کچا دی را روانه ای ډی پی کې مونږ دی ته دومره پیسې خري چې دا به پوښ شي. بجلی 90% کار شوی دی. ضروری خبره دادا دا په قبایلو کې واحد انډستریل سټیټ دی چې دا غي مونږه هغه خاور باندې مونږ ناشتي خلکو تداخل چې مونږ قبایل د اچا نمرستنیو چې د سپینګری د سینډرستریلیست د سی افسران را سره نو ان شاء الله دا خاور به ډیره مخکې ځي.
د محمد ایجنسی نه افغانستان ته تیریدونکې سړک چې په ګوسړی کندو تیریږي د پرانستې په اړه گورنر خیبر پختونخوا وویل
زه دی خبرې پکې د ګوسړی د روډ وشوي هغه هم جوړ شوی دی. مسایل پکې شته زمونږ د حکومت د طرفه نشته دی د هغې س افغانستان چلی بئی زمونږ وزارت خارجه په چینل د هغې سره هم خبرې روانې دي ان شاء الله به هم ټیک شي.
انجینیر شوکت الله خان د دې غوښتنې په ځواب کې چې په ورسک په بند کې سرکاري نوکری د محمود ایجنسی د اولس حق دی او باید هغوی ته دی ورکړل شي وی ویل
ورسک ډیم ملازمتونه دی وطن کې د دې خلکو حق دی. کم ځای کې کمې بېشې شوی حیثیت سے بم پہ ما پوئے کی داغی وزا پورا تپوس کن دا ستاسو حق دی.
گورنر خیبر پختونخوا ته د ملمستیا په توګه کلاشنکوف ماشین ورکړی شوی و نو هغه په دغه شان د ملمستیا په توفو ناست جرګې ته وینا وکړه.
څنګه چې دلته یو رواج و کلاشنکوف تاسو راکو ما قبول کو خو همیشه کوشش دا کوي چې د دې نه مونږه وړو یو قلم چاله ورکو هغه زمونږ د ټولو توفم ده دغه مرد سری.
د قبایلی سیمې او د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وویل چې قبایلی اولس ډیر ځپلې شوې دي او اوس وخت راغلی چې د داسې صنعتي زون د لاندې هغوی سره مرستې وشي او روزګارونه شروع کړي.
قدرمن اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږیږئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي او شمالي وزیرستان غړو ویلي چې په ټول ګوندیز غونډه کې ټول په دې خبره متفق شوي چې له وسلهوالو طالبانو سره امن خبرې ترې وشي. دوی هیله څرګندوي چې د حکومت او امنیتي ادارې مخلص دي چې دا مسله د خبرو اترو د لارې هواره کړي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال دغه کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د اسلام آباد په ټول ګوندیز کانفرنس کې برخه اخیستونکو د ځینو نورو خبرو سره دا پریکړه کړې ده چې د طالبانو سره د روغې جوړې په غرض به خبرې کېږي. که کیسه په خبرو سمه نه شوه بیا به قوت ازمایلی شي. مشال ریډیو په دغه سلسله کښې په قومي اسمبلۍ کښې موجود د سویلي او قطبي وزیرستان قبایلي نمایندګون ژغولی دي. دا نمایندګون څه وایي؟ د قطبي وزیرستان نماینده محمد نظر زیر خبرو تا غوژوان سای د سولی وزیرستان د مسعود قبایلیانو د سیمینا مولانا جمال الدین په دا رنگ جاګیږي. د سولی وزیرستان د ونډ د حلقې نه قومي اسمبلۍ ته تللی نمائنده غالب وزیر زیاتوي دا د ها یادوي چې په دغه لړکښې د قبایلي سیمې په یو ناڅرګند ځای کښې د طالبانو د مهم کمانډرانو خبرې روانې دي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشحاله هم یو خفه هم یو خپل وطن پسې ته خوشحاله په دې چې سکول مو او سبق
چې موږ به لویه ورځ راوتي موږ به جوړ بیرته دی لیدل
چې د کاناډا په سینټ کښې ناسته یم. ډېرې نرې نرې ښځې رامخکې شوې دي سیاست له دا ما لپاره ډېر د خوشحالۍ مقام دی.
د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
قدمونه اوردونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې دا اول ځل دی چې د پاکستان ولسمشر د خپل واک موده پوره کړه او په پور امنه او جمهوري ډول د هغه پر ځای بل صدر وټاکل شو. د تیرې اتوار په ورځ صدر آصف علي زرداری د واک موده سرته ورسېدله چې د هغې ځای اوس صدر منمون حسین واخیستلو. ورځپاڼه دا د پاکستان لپاره د امید یوه نښه بولي. د دې مقالې غټ ټکی له ملیحه امیرزاده نه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي کله چې آصف علي زرداری د 500 کالو لپاره د پاکستان صدر وو وخت په وخت په داغه د وژل کېدلو جیل ته لیږلو او یا په پوځي کودتا کې له واکه د لرې کېدلو ګنګوسې مخې ته راتللې. د ورځپاڼې په خبره د تېرې اتوار په ورځ د نوموړي د واک اخري ورځ وه چې د سیاسي مخالفینو لخوا ورله د غرمې د ډوډۍ اهتمام شوی و. دا اولنی ځل دی چې د پاکستان ټاکل شوي صدر د خپل واک موده سر ته ورسوله چې نور ولس مشران یا خو لرې کړل شو او یا په زوره استعفا ورکولو ته مجبوره کړل شو. ورځپاڼه دا د پاکستان غوندې هیواد لپاره یو مهم پرمختګ بولي چې پکې د واک پر امنه انتقال عام خبره نه ده. د ګل په ورځ درې اویا کلن ممنون حسین د هیواد د ولسمشر په توګه حلف واخیستلو. ورځپاڼه لیکي دا د هیواد لپاره د امید نښه ده چې جمهوري ادارې کېدای شي اوس خپل ځای ومومي. ورځپاڼه لیکي زرداری یو متنازعه شخصیت و. لوړپوړو ججانو د رشوت په کیسونو کې د هغه د لرې کولو کوشش کولو، پوځي جرنیلانو د ممکنه کودتاو ګنګوسې خورولې، په میډیا او اولس کې پر هغه ډېر تنقید کېدلو او طالبانو د هغه د وژلو ګواښ کړیو. خو په داسې حالاتو کې هم هغه ځان خوندي وساتلو. هغه په خپل واک او اختیار کې د کمی راوستلو سره جمهوریت ته تقویت ورکړ. ورځپاڼه لیکي پاکستان اوس هم یو خطرناک هیواد دی. په دغه ملک کې د وسلوالو لخوا ګواښ موجود دی. په نړۍ کې تر ټولو زیاته وده کوونکي د اټمي وسلو پروګرام لري او اقتصادي حالت یې خراب دی. د امریکا سره د هیواد په تعلقاتو کې بې باوري دومره حد ته رسېدلې ده چې د رپورټونو په خبره د اوباما انتظامیې د پاکستان د اټمي پروګرام څارنه زیاته کړې ده او هغلته د بایولوجیکي او کیمیایي ځایونو په اړه اندېښنې ښودلې دي. نیویارک ټایمز لیکي دا ډیره ضروری ده چې ممنون حسین، نواز شریف او د جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ کې پوز جمهوریت ته قوي کولو لپاره په ګډه کار وکړي او زیاتوي ښاغلی کیانی باید د ټاکل شوي وخت سره سم په نومبر کې لواکه لري شي. ورځپاڼې لیکي دغه پر ځای باید داسې کس راشي چې په سیاست کې د پوز رول کمولو ته دوام ورکړي. د ورځپاڼې په خبره اوس چې پاکستان د انټرنیشنل مانیټری فنډ یا آی ایم ایف نه 6.6 بلین ډالر قرضه ترلاسه کړه، حکومت ته پکار ده چې د هیواد معیشت ته مستحکم کولو لپاره ضروری اصلاحات وکړي. د هیواد شتمن دې ټیکسونه ورکول شروع کړي او که د هیواد مشران هوښیار وي نو د اټمي پروګرام پر ځای دې په تعلیم زیاته توجه ورکړي.
ملیحه امیرزاده وا چې د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې غټ کې تاسو ته وړاندې کول. د خیبر پختونخوا حکومت دوه میاشتې وړاندې د مزدور پالیسۍ اعلان کړی چې تر مخې هر قسمه مزدور یا کارکوونکي ته به د 8 غنټو په حساب 10,000 روپۍ ملاویږي، خو ولې اوس هم په پیښور کې زیاتره مزدوران 10,000 نه کمی پیسې اخلي؟ په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال اړیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د مهنت مزدوری د صنعت او ټیکنیکل ایجوکیشن صوبایي وزیر بخپیدار خان دوه میاشتې وړاندې په صوبه کې د مزدور پالیسۍ اعلان کړو چې تر مخه مزدورکارو ته یا هر قسمه کارکونکو ته به د میاشتې کم از کم اجرت 10,000 روپۍ ملاویږي. د دې وینا وه که دغه مزدورانو ته د 8 غنټو په حساب دغه 10,000 روپۍ نه څوک کم ورکوي نو د دې محکمه به د دوی په ضد قانوني کاروي کوي. ولې د میاشتې تېرېدو وروسته په پېښور کې یو نجی سیکورټي کمپنۍ سره کارکونکي سید جواد علي شاه مشال لیډو ته وویل چې لا تر دې دمه تا 10,000 روپۍ پورا میاش تنخواہ نه ده ملو شوی.
مور سره کار کوم باندې 9,000 روپۍ میاش راکی منګ دا مسله من دې په 10,000 باندې خبره کړه دا اوس کې نه منګ 9,000 روپۍ میاش راکی من دا تقریبا مکمل اعلان د دې شوی دی کنه جی چې 10,000 روپۍ په پر کله په پیګه څه ودا وای په کوم پریویټی چې جی ورته ویلې دی باګه دا اړ یو رقم ده کله چې کو دا وای 10,000 روپۍ نه چې په تنخواہ باندې په سبا ټیم برابرۍ هغه تنخواہ یو روز مخ کې ورکی خو ایتا سره هغه مرز مکوي.
هم دا غرنګ د پولیو کمپاین دوران ساس کې ورکون کې رضاکار زنانه غړي سیما وای چې دوی ته خو د 10,000 روپۍ هم په یوزې 10,000 روپۍ نه ملاویږي.
موږ ته نه دی ملاو شوی چې کله ملاویږي نو هغه تقریبا 1,000 روپۍ ملاویږي او هغه 3 مهینو بعد 4 مهینو بعد 5 مهینو بعد هغه سره خو موږ خبرې کړې دي هغه موږ ته وایي چې بس برنه چې موږ ته څومره ملاویږي هغه موږ تاسو له درکو قریب خلک خپل حق هم غواړي نو هغه ته نه ملاویږي. زه یو سټوډنټ هم یم او زه لکه ډیر مجبور نه زه دا هغه کومه کنه نن سبا وخت سره چو ګورای نو زموږ مهنت ډیر زیات دی او دا غي سلام
ولی هم په دې حقله چې کله مونږ د خیبر پښتونخوا د صحت او تجارت صوبایي وزیر بخپیدار خان نه وپوښتل نو د هغوی جواب څه دارنګ وو؟
تاسو ډېره زیاته مهرباني چې زما په نوټس کې دا خبره راوسته. ما آلریډي په دغه ډپارټمنټ کې یو نمبر انټروډوس کړی دی چې بای کم مزدوران ته خپل شی نه ملاویږي نو مهرباني وکړئ مطلب ما ته په دې باندې اطلاع راکوئ. ما ته پته ده زه په دې خپلې کمزورۍ پوهېږم چې دا کمزوري زما د
لیبر ڈپارٹمنٹ یا د مزدوری محکمې چې کومه ټلیفوني شمیره د شکایت درج کولو لپاره ورکړې ده 09912115 46. مشال لیډیو په دغه نمبر باندې 100 واره د ټلیفون کولو هڅه وکړه خو ولې چا اوچت نه کړو. همدغه پښتنم چې کله د صوبایي وزیر بخبیدار خان نه وکړه نو هغه ویل
ډیره زیاته مهرباني زما په علم کې تا دې ځا پوکړه چې زما دغه نمبر څوک نو چتی زو سپوري تور پغه اکشن اخلم.
یا دونه ولدا چې مهنت مزدوري صوبایي وزیر بخپیدار خان جاته کړه چې کوم مزدورانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ کم تنخواه یا مزدوري ملاویږي نو هغه کولی شي چې دوی ته یو پټ خط راولېږي یا د نوم نه خودل پشر دوی سره تماس ونیسي دوی به د هغه کارخانه په ضد کاروي کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
قدرمنه اردوونکو، د ننګرهار ولایت 15 کلن استراتیجیک او عملیاتي پلان د چهارشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې تشریح کړی شو چې له مخې به په راتلونکو 15 کلونو کې د خلکو د ضرورت په بنیادي اساسي پروژې بشپړې شي. نور حال د باز محمد عبید په رپورټ کې ورو.
دغه غونډه چې د ننګرهار په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه د ننګرهار د ولایتي ادارو پر مشرانو سربیره ورته له مرکز څخه د یو شمیر وزارتونو استازي هم وربلل شوي ول. د ننګرهار سرپرست والی محمد انیب ګردیوال هغه پروژې په ګوته کړي چې د ننګرهار د خلکو په بنیادي ضرورتونو کې شمیرل کیږي. نوموړي وویل
د برېښنا یو څه کارونه به ترسره شوي، خو موږ به چې دا ګړندي شي د کانال یو ډېره عظیمه پروژه موږ لرو چې اوس هغې کې ډېرې زیاتې نیمګړتیا هغه اوس تاسو ګورئ چې موږ اثر د بدامنۍ وښکار د زراعت په برخه کې، معارف او د پوهنتون په برخه کې، د ولایت په سطحه باندې یو لویه شفاخانه باید ولرو، د ښار د پراختیا برخه ده، د ننګرهار په سطحه یو لوی هوایي ډګر ته ضرورت لرو. موږ دغه هوایي ډګر سره دینه چې په دې کې اوس ائتلافي ځواکونه دي، خو که لاړم شي دوی دغه ساحه وړه ده، ښار سه بېخي نږدې ده، موږ به چې ښار دغې طرف ته انکشاف وکړي په ښار سره د وزارتونو لمنګه غوښتنه ده.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د پالیسۍ او تخنیکی چارو مرستیال فرید مامونزی ژمنه وکړه چې د دوی اداره به د دغه 15 کلن پلان په تطبیق کې فعاله ونډه اخلي.
زمنګ نن هم د تن بحث په بیارغونه او په حکومتداري باندې دی. بل شکه په ننګرهار ولایت کې ډیر کار شوی دی، اما ستونزه اوس هم شته دی په معرف کې، په صحت کې، په زراعت کې. سیمه ییز ارګانونه تعهد په دې مجلس کې ورسره وکړو چې د دې پلانونو د عملي کولو لپاره به لازمه بودیجه، لازم کومک د مرکز په سطحه باندې هم د ډونرانو لخوا او هم د مرکزي وزارتانو لخوا د پیدا کولو پوره هڅه کوي، او د دې پلان په عملي کولو کې به انشاءالله د ننګرهار د ولایت د ولایتي ادارې او د ولسونو ترڅنګ ولاړ.
د افغانستان د مالی وزارت مرستیال ګل مقصود ثابت وایي چې د یاد پلان د تطبیق لپاره د یو څارونکي ټیم وګمارل شي چې راتلونکي پلانونه تعقیب کړي او د خندونو مخه یې ونیسي.
دا پلان عملی کیږي حتماً، او وزارت مالیه ته دغلت اعلانوم چې مکمل دې سره ولاړ ده، او هغه وسایل چې ضرورتي هغه لمنګ له خوانه چې څومره لوسی کې هغه کو ورسره که خارجي کومکونه کې خارجانو ته منګ هم ویلې صورت یې ما پیشنهاد دار چې دلته ولایت په سطحه باندې یو څو ځوانانو د تکړه کسانو یو ټیم جوړ شي دې د تعقیب او د عمل کې دوه لپاره هغه باید مربوطه ادارو ته وړاندې کی د هغه لارې تعقیب کی، او په هغه وخت کې چې مخکې نزي بیا د امون خلکو نه کار واخلي په حکومت
د یادولو د چې د ننګرهار ولایت په دغه 15 کلن ستراتیژیک او عملیاتی پلان کې د ننګرهار د امنیتی ځواکونو غښتلتیا، د جلال آباد ښار پراختیا، د ملکی هوایی ډګر جوړېدل، د تورخم او جلال آباد او کابل او جلال آباد دویم سرکونه، په امان الله خان خارګوټي کې زربستریز روغتون، د ننګرهار د کانال رغونه، او په ولسوالیو کې د لویو او وړو پروژو پلي کول شامل دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
کدمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه پای شی بو تر رسیدلی وو، خو د مشال رادیو خبرونه به تر مخام شپږو پوری دوام لري. د خبرونه په پای کې د نجیب حق پرس د سندره اورو، او بیا به نور خبرونه کې ستاسو په خدمت کې حاضر یو.
شملو بدن تیا شا جی شملی تک سر کرنا دستو دورا وقت یادے پل